پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم. السلام علیکم. پریخ پرونه که با اولاندی واوری
محمد اشرف غنی واشنگتن پوست سره مرکه کې پر پاکستان د امریکا فشار اړین یاد کړی.
افغانستان د کال په لسکونو سره ټنه چای واردوي. نن د چای نړیواله ورځ ده. کوم چای افغانان ډېر چی خوست ته ورځو؟ د کتابونو ښار ته
د خوست خلک چې ډېر د کتاب لوستنې سره د خي تزجوت اندازه مینه لري.
په روزګان کې د شعر محتوا بدله شوې.
هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنګ دپاره لیکي چې جنګ مه کوئ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې په نشهیي موادو د روږدېدو مسله څېړو.
د تېر کال شل کلنۍ مکم ځوانان له نشهیي توکو نه کار اخلي او دوی ژر روږدي کېږي.
تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د امریکا یو پخوانی ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب اندېښنه وښوده. ګڼو سیاستوالو او چارواکو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړلو کمپاین پیل کړی دی. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر اوربند موافقه وشوه. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وی فکر نه کوي چې له افغانستانه دي د امریکایي پوځیانو ایستل ضروري وي. د فاکس نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي بیر لري چې د امریکایي ځواکونو په نام موجودیت کې به په افغانستان کې تروریستي ډلو ته یو خلا رامنځته سي. پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ویلي ما تل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د امریکا نه حضور یو خلا راولي او احتمالا به د هغو کسانو د راتلو سبب سي چې له ښځو سره د دویمې درجې وګړو په څیر چلند کوي. اوسنی ولسمشر جو بایډن د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر 23 له افغانستانه د شاوخوا 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو سپارښتنه وکړه. د امریکا مرکزی قومندانۍ روانه اونۍ ویلي وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 1300 تر 1600 پورې بشپړ سوي دي. د ناټو پوځي تړون شاوخوا 1000 پوځیان به هم د امریکایي ځواکونو په څیر له افغانستانه ووځي. د سیاستوالو په ګډون په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ګڼو کارونکو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړلو لپاره آنلاین کمپاین پیل کړی دی. یوازې په ټویټر کې شاوخوا 22500 واره د دوحې دفتر وتړي په نوم هشټګ د خلکو لخوا لاس په لاس سوی دی. ګڼو افغان سیاستوالو، دولتي چارواکو او ټولنیزو فعالانو په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده. له دې ډلې د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر د وخان مینپال په خپل ټویټر کې لیکلي طالبان د قطر دفتر په افغانستان کې د خپلو ترهګریزو فعالیتونو د ودې لپاره کاروي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی هم پر خپل فیسبوک لیکلی د دوحې دفتر باید ژر تر ژره وتړل سي. موږ په افغانستان کې د ننه د سولې خبرې غواړو. تر دې مخکې هم په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله د طالبانو د فعالیتونو پر ضد آنلاین کمپاینونه پیل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دوحې دفتر د تړل کېدو د غوښتنې په باب دغه تازه کمپاین ته عکس العمل نه دی ښوولی. د ترخم پر دروازه د تګ را تګ لګول سوي بندیزونه تر ناڅرګندې نیټې وغځول سول. پاکستاني چارواکو د ترخم له لارې پر تګ را تګ محدودیتونه د مې میاشتې له 15 تر 16 پلان کړی وو. د ترخم انتظامی چارواکي وایي د کورونا وایرس وبا څار ملي ادارې ورته پرون پنځشنبه سپارښتنه وکړه چې هلته لګیدلې محدودیتونه پر ځای وساتي. پاکستاني چارواکو ویلي په افغانستان کې ایثار پاکستاني وګړي چې د ترخم له لارې ننوځي نه د کووید 19 ناروغۍ ټست به یې کیږي. که نتیجه مثبته وختله بیا به د لوړګي په روغتون کې 8 ورځې قرنطین وي. د راپورونو له مخې پر ترخم به هره ورځ په پاسپورټ او ویزه لږ تر لږه 10000 کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس د محدودیتونو له کبله د خلکو تګ راتګ ورسره ډیر کم سوی دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر لنډمهاله اوربند موافقه وسوه. د دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطیني وسلوالو ډلو ترمنځ 11 ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د دې اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا موافقه د امریکا، مصر، فلسطیني ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو وروسته ترلاسه سوې ده. نن په سلګونو فلسطینیان پر ځایي وخت د سهار پر 2 بجو د اوربان تر پایل وروسته د غزې لارو سړکونو ته راووتل. د حماس ډلې یو لوړ پوړي چارواکي خلیل الحیا غزې ښار کې زرګونو کسانو ته په وینا کې د بریا ادعا وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اعلان کړی چې په راتلونکو ورځو کې به سیمې ته سفر کوي څو د اسرائیل او فلسطین له بهرنیو چارو وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره وګوري. د مې میاشتې پر لسمه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ نښتې پیل شوې چې د چارواکو په خبره د اسرائیل په هوایي بریدونو کې 222 کسان چې زیاتره شزی او ماشومان دي وژل شول. د اسرائیل په اړخ کې هم د 200 کسانو وژل کېدل تایید شوی دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د حوثي اغیانو پر دوو قمندانانو بندیزونه اعلان کړل. دغو قمندانانو د یمن له حکومت څخه په شمال کې د مهمو ساحو د نیولو د عملیاتو مشري کوله. د امریکا د خزانه وزارت لخوا د اعلان شوي اقدام هدف د مرد سیمې د نیولو لپاره د ایران په لوه غورځنګ د عملیاتو په نشه کول دي. او نن د می 28مه د چایو نړیواله ورځ ده. د چایو اصلي سرچینه چین بلل کیږي. د چایو بوټی 15000 کاله مخکې په چین کې وپیژندل سو او په ولسمې پیړۍ کې ځینو خلکو له چین څخه اروپا او له هغه ځایه نور هیوادونو ته هم یوړ. په افغانستان کې هم له پیړیو راهیسې خلک د چایو له څښلو سره علاقه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې په کلنی ډول 15000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو افغانستان ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 104 میلیون ډالر ته رسیږي. که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري خو په افغانستان کې تر ډیره د شنو چایو مینوال زیات دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې طاهر روشن مختوړي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي سوله لومړی توپ دی خو که طالبان په زور د افغانستان د نیولو فکر کوي سخت مخالفت به وویني. شاغلی غنی له واشنگتن پوست سره په مرکه کې له طالبانو پوښتنه کړې، تاسو د سولې اراده لرئ؟ هاخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم پر طالبانو انتقاد کړی دی چې د سولې په خبرو کې جدي نه دي او د یو داسې اسلامي نظام د راتلو غوښتنه کوي چې نه یې شي توضیح کولی. جزئیات په دې راپور کې.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان نشي کولای په زور خپله اراده پر افغانانو وتپیو کته او تلخوالي ته دوام ورکړي د خلکو او افغان ځواکونو سخت غبرګون به وویني. خغلی غنی واشنگتن پوست سره مرکه کې سوله د افغانانو لومړیتوب بلله خو طالبان تورن کړي چې جګړه یې نه ده درولې او تر خوای ملکیان او نور فعالان په نخه کړي دي. خو طالبان بیا برعکس پر افغان حکومت تور لګوي چې د سولې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي او ویاندې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرو نه پرمختګ د هغو پالیسیو پایله ده چې حکومت دوی پر وړاندې غوره کړي دي. محمد اشرف غنی واشنگتن پوست سره مرکه کې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې د پاکستان ونډه هم مهمه بللی خو د طالبانو د دې هیواد د ملاتړ د مخنیوي او د سولې میستا د دې ډلې د راوستو لپاره پر پاکستان د امریکا فشار اړین یاد کړی. جمهور رئیس غنی دا احتمال هم رد کړی چې ګنې طالبان باندې نظامی لارې پر افغانستان واکمن شي او زیاتوي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي د بهرنیو عسکرو پرته په یوازې ځان له خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. خو هغې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مالی مرستې مهمې بللې. حقوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم له واشنگتن پوست سره مرکه کې پر طالبانو نیوکه کړې چې سولې خبرو کې جدیت نه دی ښودلی او تر خواهی جګړه روانه ساتلې. ښاغلی عبدالله دا خبرداری هم ورکړی که طالبان نظامی لاره غوره کړي د یوې بلې جګړې پیل ته به لار پرانیزي، هغه څه چې دی یوه تېروتنه او ناسمه محاسبه بولي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان به راتلونکو دوو کلونو کې افغانستان بشپړ ونیسي ویلي، دا ډله به په بشپړ ډول افغانستان ونشي نیولی خو کیدای شي د هیواد په لویدیځ کې ځینې سیمې تر ولکې لاندې راولي. ښاغلی عبدالله له یوې سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی خو یوه داسې هوکړه یې مهمه بللې چې د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي او په ځانګړي ډول د ښځو او بشر حقونو او د دوی لاسته راوړنې پکې له ګواښ سره مخ نه شي. عبدالله عبدالله د طالبانو د غوښتنو په اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي دوی هر کله د اسلامي نظام د راتلو په اړه غږیږي او هر مهال چې د بیان ازادۍ د ښځو او بشر حقونو په اړه ترې پوښتل کېږي د دوی ځواب دا وي چې اسلامی نظام په چوکاټ کې ورسره ستونزه نه لري. خود همدې اسلامی نظام په اړه یو واضح تعریف نشي وړاندې کولای. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس که څه هم د امریکا لخوا په دومره بیړه د ځواکونو وستل هیښوون کې بللي خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه کولای شي په هره برخه کې خپل خلک او خاوره وساتي. واشنگتن پوست سره د مرکه کې جمهور رئیس غنی او عبدالله عبدالله دا هم ویلي چې طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او لا هم سره همکاري لري، هغه څه چې دواړو یې دوام آن د امریکا لپاره هم یو خطر بللی. خو طالبان بیا وایي د دوهې له هوکړې وروسته دې ډلې له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، هغه څه چې افغان حکومت یې ردوي او زیاتوي. په وروستیو دوو میاشتو کې هغو ځایونو کې د القاعده شبکې مهم مشران وژلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې طالبان تر اوسه د سولې اراده نه لري. افغان چارواکي له طالبانو غواړي چې اور بند وکړي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د غزې په ترانګه کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ اور بند له تېرې شپې راپه دې خوا نافذ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د مې 28 د چایو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان په کال کې 15,000 ټنه چای واردوي. که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري خو په افغانستان کې تر ډیره د شین چای مینوال زیات دي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د چایو نړیواله ورځ ده. هغه څښاک چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې ډیر خوښونکي لري. د چایو اصلي سرچینه چین دی خو په افغانستان کې هم خوښونکي د پیړیو مخینه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 1.4 میلیون ډالر دی. د دغه وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل
بر اساس برآورده که وزارت صنعت
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو لمخې په کلنی ډول د 1.3 میلیون امریکایي ډالر په ارزش 4,000 ټنه شین چای او د 3,000 امریکایي ډالر په ارزش 1,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي.
افغانان چې په میلمه پالنه مشهور دي تر ډیره یې میلمه پالنه هم په چایو ده. همې بډای خپل میلمه ته چای ږدي او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چایو خوښوونکي ډیر دي د کورونو تر څنګ دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې په ځانګړي ډول کابل کې بې شمېره سماورتونه او پکې چایخونې جوړې شوې دي. د کابل په زاړه ښار کې اویا کلن سماورچی یا چای ورکوونکی رجب علي وایي د تیرو 15 کلونو راهیسې خلکو ته د کابل له اوبو چای برابروي. دی وایي په هغو پخوانیو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مخته وړي.
زه د کابل د پغمان له اوبو چې ټانکرې موږ ته راوړي چای جوړوم. دا کاروبار ته د شو ملګرو تر څنګ عاید هم راکوي. خلک تر ډیره شین چای خوښوي.
د چایو بوټی 15,000 کاله وړاندې په چین کې وپیژندل شو او په 19مه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته هم یوړ. د ننګرهار اوسیدونکي ګلولي پسرلی وایي چای څښل ورته ورځنی عادت ګرځېدلی.
د افغانانو په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. زموږ هیڅ ناسته بې چایو نه ده. چای څښل زما ورځنی عادت ګرځېدلی او که کومه ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم چای ونه څښم نو بیا مې په سر درد وي او ټوله ورځ مې فکر جوړ نه وي.
دا مهال افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، اندونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خو د شین او تور چای تر څنګ له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډیر مینوال پیدا کړی دی. د افغانستان زعفران د خوند له اړخه د نړۍ په کچه لومړی نوم لري او کوم سیلانیان چې دغه هیواد ته راځي د ډیر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا غزه پا ترنگه که دا اسرائیل و فلسطینی هم ماست دلی تر منظور بند لطیرش پیرا پا دیخوا نافذ دی. لدی سره هغه جګړه ودریده چې له تیرو 11 رئیسی د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د تشدد له کبله پیل شوې وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اوربند په خاطر د مصر هڅې ستایلې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د غزې په ترنګ کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ جګړه تیره شپه په سیمه ایز وخت په 2 بجو د مصر په منځګړتوب د اوربند له انفاظ سره سم ودرېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اوربند هرکلی وکړ او ویې ویل چې دا اوربند د متحدو ایالتونو، مصر، فلسطینی ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو د هغو پرله پسې هڅو نتیجه وه چې هدف یې د تیرو کلونو په څیر د دې کړکیچ د دوامداره کېدو مخنیوی و. ښاغلی بایدن پرون د دې اوربند له نافذېدو لږه شیبه مخکې په یوه وینا کې د دې هڅو امتیاز مصر ته ورکړ چې په دې برخه کې یې منځګړتوب کړی و. بایدن د دې کړکیچ د حل لپاره د خپل ادارې ډیپلوماتیکو هڅو ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې د شپږ ځلې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې او همدارس د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم تماس ونیو. بایدن زیاته کړه چې دای د اوربند اوسنی فرصت ته په منځني ختیځ کې د یوې دوامداره سولې هدف ته د رسیدو د یوې موقع په سترګه ګوري. بایدن وویل دای باور لري چې فلسطینیان او اسرائیل په مساوي ډول حق لري چې په امن او سوله کې ژوند وکړي او د ازادۍ، سوکالۍ او ډیموکراسۍ له ورته امکاناتو ګټه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل چې په روانو څو ورځو کې به د اسرائیلو او فلسطین د بهرنیو چارو له وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره د کتنې لپاره منځني ختیځ ته سفر وکړي. د اسرائیلو امنیتي کابینې پرون پنجشنبه په یوه خوله د دوه اړخیز او بې قید و شرطه اوربند لپاره د منځګړي مصر وړاندیز تایید کړ. د حماس او اسلامي جهاد ډلو هم په جلا بیانونو کې دا اوربند ومنه. د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې مصر به دوه پلاوي، یو اسرائیلو او بل د فلسطینیانو قلمرو ته واستوي څو پر اوربند څارنه وکړي. فلسطینیان نن نیمه شپه د اوربند د پیل له شیبې سره سم د غزې واټونو ته راووتل. د حماس ډلې د سیاسي بیرو غړي خلیل الحیا په غزې ښار کې زرګونه کسانو ته په وینا کې په دې جګړه کې د بریا ادعا وکړه. هغه همداراز د اسرائیلو په هوایي حملو کې د ورانو شویو کورونو د جوړولو ژمنه هم وکړه. د اسرائیلو او فلسطیني وسلوالو ترمنځ جګړه د روانې مې میاشتې په لسمه نیټه د بیت المقدس په اشغال شوي ختیځه سیمه کې له کړکیچ وروسته پیل شوه. د تیرو یولسو ورځو په جګړو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا 232 فلسطینیان چې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم پکې وو د اسرائیلي پوځ د سلګونه هوایي او توپچي حملو په نتیجه کې ووژل شول. همداراز د اسرائیلي چارواکو په وینا د غزې له تړانګې پر اسرائیلو د حماس پر راکټي حملو کې 12 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو د پیغام د سات خبرونی ته ظهیر پوجیم د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو معلول افسر يم د 1200 شپونی او 1200 ونی تقاوتی پیسې مې پاتې دي د 1250 او 1290 د تقاوتي مې اخیستې ده. د دې روان کال تقریباوله کېږي په یاد د خدای د دې وطن په ساختمان په چارو کې رنګ مسولیت ناپذیره خلک وجود لري. د جمهور مریض مرغ نه اوري په یاد د خدای د زمر پیغام درې ځای پرې ورسوي. السلام علیکم. پلان د هلمند ولایت آزادۍ په دغه پیغام په تمه شروع را د زمر آواز پر ځای پرې ورسوي. خراب رہی مسلمان.
دا په ولایت کې خدي ډېر دغه مخابراتي د شبکې ډېر کمزورې دي. خدي هم کار نه کوي. ټلیفون په ډېر ځان باندې چارج شوی نه موکې ونی شي په ډېر ځان باندې کار کوي. نو ځوان څه څخه ده دغه هیله ده چې نظم پیغام تر لوړ کړو چې هغه پروسه وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا ساجر د پروان خبرونه کې وړاندې واوري چې په روزګان کې مشاعري کمی شوې دي. البته د دغه ولایت په ولسوالیو کې خو چارواکي وایي چې په مرکز کې لا هم د مشاعرو بانډارونه تاود دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. خو دمګړی خوست ته ورځو. په خوست کې د کتابونو د لمانځنې په پار په دې ولایت کې د کتابونو نندارتون جوړ شوی. دا نندارتون چې د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګ د شهر د کتاب پلورنځیو د مسولینو لخوا په ګډه جوړ شوی و. زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه په کې ننداري او په ټیټه بیه خرڅلاو ته وړاندې شول. د خوست رون اند او فرهنګیان وای چې په دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ په غوړېدو دی. نور حال په دې راپور کې
د خوست روڼ اندي فرهنګیان او د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د کتاب لوستنې دود پراخ شوی او د نورو سیمو په پرتله دلته کتاب ښه بازار لري. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ د کتاب اونۍ په مناسبت د کتابونو د جوړ شوي نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. د خوست ښار د دوو کتاب پلورنځیو مسؤلینو نور محمد حساس او محمد آجان له مسؤولو ادارو وغوښتل چې د ځوانانو او لیکوالو د هڅونې لپاره د کتابونو همدا ډول نندارتونونه نور هم جوړ کړي.
الحمدلله د خوست خلک چې دي د کتاب لوستنې سره بخي تزجیت اندازه مینه لري، یعنی کتاب بازار بخي کړی کوم هغه چې دی نندارتون جوړ شوی دی. خوشحاله هم یو او موږ د اطلاعاتوانو دا غوښتنه هم لرو چې په راتلونکي کې دې ته نوره وخت هم ورکړي تر څو زموږ خوستوال فکر ته دی د ځوانانو او د ستر او د ماشومانو جوړ شي.
نائنده که می له اطلاعات فرهنګ د ناغوښتنه ده چې همدا ډول کتابونه او همدا ډول پروسې په لاره وچې تر څو ځوانان تشویق شي چې مطالعه وکړي او کتاب ته وهڅېږي او کتابونه ولیکي.
حیدر خیل ادبی بهیر د خوست له فرهنګي بنسټونو څخه دی چې تر اوسه یې اته در شینوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپاره کړي دي. د یاد بهیر مشر شاکر الله شاکر اموایی په خوست کې کتاب ښه بازار لري او د دوی ټول چاپ شوي کتابونه پلورل شوي چې په پیسو یې یو په بل پسې نوي کتابونه چاپ کړي دي.
تر اوسه پورې چې درخیل ادبي بهیر کوم کتابونه چاپ کړي دي، البته لیکوال ته موږ خپله برخه کتابونه ورکړي دي. نور ټول کتابونه هغه کتابونه دي چې موږ یې بیرته مارکیټینګ ته وړاندې کوو، په هغې پیسو باندې موږ بل کتاب چاپ کوو. تر اوسه پورې چې موږ څومره کتابونه چاپ کړي دي، ټول هغه کتابونه یو څو سجل دی موږ سره په کتابتون کې خپله پاتې دي. نور ټول کتابونه دي چې موږ د کتاب مطالعې مینهوالو ته وړاندې کړي دي، دوی په خپلو پیسو اخیستي دي. په هغې کتابونه موږ نور کتابونه چاپ کړي دي او چاپوي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو غوښتنو ته په کتو وایي چې دوی به په راتلونکي کې دا ډول نندارتونونه په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې هم جوړ کړي.
د سور اخري اونۍ په افغانستان کې د کتابونو اونۍ په نوم نومول شوې ده. په شریکه مو یو نندارتون ترتیب کړ او دغه نندارتون کې ځوانان دلته راځي، کتابونه اخلي. نو موږ هڅه کوو چې دغه شان پروګرامونه د ولایت نه د مرکز نه وباسو تر ولسوالیو پورې هم دغه قسم نندارتونونه موږ جوړ کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وایي چې تر اوسه هم د کتابونو مالی برخه کمزورې ده چې په دې کې بیلابیل لاملونه موجود دي.
یو په دا ده چې په دې وروستیو کې چې ټیکنالوژي یا په عموم کې ټولنیزه میډیا هم شوې ده، کتاب لوستنه باندې منفي تاثیرات کړي دي. همداشان ځینې اکاډمیکې ادارې چې باید دې ته عامه پوهاوی وکړي هغوی هم پوره کار نه دی کړی. که دغسې عامه پوهاوی زیات شي، زه فکر کوم چې د کتاب لوستنې یا مطالعې برخه هم ښه کېدای شي.
که څه هم د فرهنګیانو په وینا چې د نورو سیمو په شان ټولنیزو شبکو او رسنیو په خوست کې هم د کتاب لوستنې پر بهیر او د کتاب په پیر او پلور منفي اغېز پرې باسلی، خو بیا هم دا بهیر په چټکۍ پر مخ ځي. مخکې چې په خوست ښار کې یوازې څو وړې او محدودې کتاب پلورنځۍ او قرطاسیا فروشۍ موجودې وي، اوسمهال د ښار په بیلابیلو سیمو کې له کتاب پلورنځیو سربیره په دې ښار کې یو نسبتا لوی کتاب بازار هم جوړ شوی چې خلک ورڅخه د اړتیا وړ کتابونه رانیسي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې تر دولس سیمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نشه یي موادو د رشدو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدلی شي. خو اوس بیا هم یو فرهنګي مسله را اخلو. په روزګان کې پر شیر د جګړو اغیزې زیات شوې دي. د دغه ولایت په ولسوالیو کې به پخوا مشاعره کېدي، خو اوس تقریبا ټولې داسې فرهنګي هڅې تر مرکز ترینکوټ پورې محدودې شوې دي. په دې اړه راپور.
په روزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالانه او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې شوې دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دی وای په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولی. خو اوس نسته. لړلې د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګ سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړی وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بلدې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده، خو وایي له تېرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي.
پخوا یو ادبي بهیر و چې یو مشاعره به په کال کښې جوړول او بیا به په میاشت کښې، نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنګ د وجې څخه بس نو دا به شوي دي، او هغه خلک چې هغه خپل بس د زړه بلا د دې مشاعرې د لارې څخه میشتي هغه اوس دغسې پاتې دي.
په ارزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وایي د ارزګان ږغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یوه بله د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د ارزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځایه سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي، خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر اوسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ سبیردار یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی دا د بل په لمسون کېږي، زه تر هغه چوکه پوهېږم، زما کور پکښې سودېږي هم ورکېږم.
په ارزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په ارزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهوره و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغو جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنګ دپاره لیکي چې جنګ مه کوئ، جنګ مه نه کوئ، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنګ ودرول سي. نو شاعران هم په دې برخه کې زما وروستۍ لیکنه هم د جنګ په مورې ده. زه در سره سوله او ته جنګ کوې، دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوې، او خپل بچي په خپله توره وژنېله، دا ورباندې ظلم او کنن کوي.
د ارزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعاله وساتي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څېر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډېری کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښې کوي. پروان کال کې به هم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د ارزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
ځلاند زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي، او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د ارزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. دوی چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل سي، له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه، دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ دولس په چاو دیش تقیقی دی اوڑان دی روخته در جوان شتمنی پروگرام لرو خمخ که تردی چی دیونیس پروگرام تا مخکرو